افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې وایي چې د غزنی، اورزګان او د کندی ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه، وایي چې په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب دی. په پایل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې نن یوې ځان وژونکي 14 لکتر لږ شپږ کسان وژلې دي. ارګوی هغه راټول شو معترضینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، د ولسمشر د پیغام تر اورېدو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بلل. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لسې ته نږدې نن یوې 14 لک تر لږ شپږ کسان وژلې دي. د ملي امنیتي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي، یو ځان وژونکي بریدګر نن ماسپښین هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې 14 وکړه چې غوښتل دغلته نږدې راټولو شوي اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. دې سرچینې ویلي سیمه کې د ملي امنیتي یوې پوستې د بریدګر مخه نیوله چې په نتیجه کې همدې پوستې ته نږدې 14 وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي دي، او همدارنګه شل تنه نور ټپیان دي چې پکې ولسی خلک او همدارنګه سرتیري شامل دي.
ارقاب تلفات آنچه که تا اکنون به شما است، 6 شهید است به شمول یک نظامی و 3 خانم، 20 مجروح به شمول 3 خانم و 3 نظامی و متبقی افراد ملکی.
تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې برید پر غاړه نه ده اخیستې. 14 په داسې حال کې شوي چې د پیښې سیمې ته نږدې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو. د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوله. بلخو ارګوی په کابل کې د راټول شوو معترضونو چې د جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله. له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، ولسمشر ښاغلي غنی له لاریون کوونکو سره ټلیفوني خبرې وکړي او د مالستان او جاغوري ولسوالۍ او نورو ولایتونو د امنیت د تامین په اړه له دوی سره د حکومت د اقداماتو جزئیات شریک کړل. د ارګ د خبر پاڼې په وینا، ولسمشر اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولسوالیو امنیت به تامین او زیات و کنه باور واسطه ول شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې معترضینو د خغلی غنی له پیغام او د اقداماتو د جزئیاتو لوریدو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته ورسوه. دا تیر شپې د لسو بجو رئیسی سلګونه معترضین ارګ ته نږدې په پختلستان واټ کې راټول شي و. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړي. وسلوالو طالبانو په روسیې کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې هزاره میشتي ولسوالۍ دي ناڅاپي بریدونه پیل کړل او د معترضینو په وینا دغلته ولسی خلک وژلې. معترضین همدارنګه ادعا کوي چې مالستان ولسوالۍ طالبانو نیولې، دوی پر حکومت تور لګوي چې د وسلوالو د بریدونو د شاتمبولو په برخه کې بې پروايي کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل فیسبوک پاڼه د مالستان ولسوالۍ د سکوت خبرونه درواغ بللي او ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. خاغلی مرتضوي همدارنګه ویلي چې جاغوري ولسوالۍ ته هم د هليكوپټرو په ملتیا مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاستوي د افغان حکومت افغانستان د حکومت اجرایی ریاستوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي. کتام دوی په څرګند نوم نه دی اخیستی، خو د افغان چارواکو اشاره ډیر کله ل داسي هیوادونو څخه پاکستان ته وي. اجرایی ریاست د څرګندونو وروسته له هغه کړي چې خغلی خلزادی وار بیا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې سیمې ته رسیدلې. نو مولي پرون په کابل کې ولسمشر او همدارنګه یو شمېر نور افغان چارواکو سره وکتل. بلخو د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم لاړ شي. د زلمی خلیلزاد مسکو ته د سفر خبر په داسې حال کې خبرېږي چې مسکو تازه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. فرانسې او جرمني د اوکرين په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکرين مزکنی بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکرين حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي چې دا انتخابات به د اوکرين د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه وایي د اوکرين د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دغو سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د منسک د اوربند له موافقې څخه سرغړونه نه ده. په غزه ترنګ کې په وروستیو تاوتریخوالو کې پرون وو فلسطینیان او یو اسرایلی وژل شوی. د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزه په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې یو قومندان په ګډون وو فلسطینیان هم وژل شوی. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حماس او اسرایل د یو غیر رسمي اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ کړی دی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې روسیې خو په وروستیو کې د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د فنلند په شمالي سیمه لاپلند کې د مځکې پر نقشه د موقعیت خودلو سیستم یا جی پی پی اس کې مداخله سره د ملکی هوایي الوتنې له خطر سره نوی مخ کړي. صدر اعظم یوها سیپیلا دا اعلان پرون څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې د فنلند هوایي لارموندنې ادارې هوایي الوتنو ته په دې برخه کې خبرداری ورکړ.
تاسو زه دی رادیو ته غواړی یاست. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه.
مات حکومت
اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مختلف افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های
له عبدالحکیم مجاهد سره مخبری کړی چې له ولسمشر سره د خلیلزاد په تازه کتنه کې حاضر وو.
خلیلزاد دغه حتی هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده.
په ننګرهار کې د برېښنا د مزیو پرې کېدو ګڼ صنعتکاران زیانمن کړي.
زما تر اوسه پورې دغه 250-260 فابریکادار زما تقریبا د 15-20 میلیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له کبله په کابل کې مظاهره وکړه. له مظاهره د شپې پر 10 بجو د ارګ مخې ته په پښتونستان وارد کې پیل سوه او مظاهره چنو غوښتنه کوله چې حکومت باید د دغو سیمو امنیتي وضعیت ته پام وکړي. بل خو دفاع وزارت وایي چې دغو سیمو ته تازه دمه ځواکونه استولي. رحمت الله افغان د مظاهره ځای ته ورغلی و.
دا د غزنی اورزګان او دایکنډي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د اورزګان په خاص اورزګان او د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید بیګاش په 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې سره راټول شوي وو او له حکومت په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړې غوښتنې درلودې. د مظاهره یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې. هغه وایي د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه د چټکو عملیاتو پیل او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوري ولسوالیو د محاصرې ماتول، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوري ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص اورزګان، مالستان او جاغوري ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغوري ولسوالیو کې لس تنه افغان کمانډو ځواکونه هم وژل شوي دي. تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د غزنی له استازو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول شوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. کړي او حتی د مظاهری سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول. معترضونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسېده. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او رزګان د یو شمېر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول. له بحثونو وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي. هغه وایي د چهارشنبې په ورځ به د خاص روزګان، مالستان او جغورۍ ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي. امنیتي چارواکي به ورته راوبولو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې جغورۍ او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست د دویم مرستیاله دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د پلان شوي تدابیرو له مخې به په راتلونکو څلورویشت ساعتونو کې په مالستان، جغورۍ او خاص روزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي.
ومردل چې په کابل کې د څو ولایتونو اوسیدونکو مظاهره کړې او شکایت یې کړې چې په سیمو کې نامنی زیاته سوې ده. بلخوا په پکتیا کې ځینو کسانو لاریون کړی او وایي چې ولایتي اداره دې ثابته کړي چې د تېرې شنبې په حمله کې واقعا تروریستان وژل سوي. اصیل ځاځی راپور لري.
ګڼ شمېر لارون کوونکو د دوشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې هوایي برید چې د دوی په خبره د بې پیلوټ الوتکې څخه د ملکي وګړو سره چډ ډول موټر په نښه شوی و او د دریو ښځو او یو ماشوم په ګډون یې د سیمې اتو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه وغندله. لارون کوونکو د پیښې له ځایه د ځاځیاریوب ولسوالۍ د ولسوال تر دفتره کابو لس کیلومتره پلی تګ وکړ.
د زنا ماشوم ماشومان کتاری ایران ګوره چې نو اصل هوا سره وا نو کرر ټول دوی د هوا نه بمبار شول او نه به تر ځای رسو کته د څوک مو غلط کوي ګونې نه شي یا چې هر څه کیږي دا د غوندې د نه جواب په صورت کې چې مو د څوک جواب را نه کی هر منفي هغه د څه پیدا کیږي دې مسول باندې حکومت وی.
لارون کوونکو د دوا ماده ایز پریکړه لیک په ترڅ کې ولایتي چارواکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې دوی ته د ثابت کړی چې د تیرې شنبې ورځې په هوایي برید کې د سیمې ملکی وګړینه بلکې تروریستاني پنهخه کړي او که ثابت نه کړه د زازیو قوم به د دولت او د هغوی د پلویانو په حق له خپل دریت څرګند کړي. لارون کوونکو د دغه پیښې د عاملینو ترڅنګ د افغانستان د ملي ټلویزیون د هغو مسولینو چې د دوی په خبره د یادې پیښې شهیدانو ته د تروریستانو خطاب کړی دی د محاکمه کولو وختونه وکړه. قومي مشر خغلی مدیر اکبر د لارین کوونکو لخوا صدر شوی پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې راغلی.
زمونږ د ولس غوښتنه دا ده چې په یاد رسنی خونړی پیښې کې چې زمونږ عام بې ګناه مظلوم ولس په شهادت رسیدلی که چیرته دا شهیدان د کومې تروریستي ډلې پورې تړاو ولري او مستند سند یې د ولس په وړاندې ثابت کړي.
د ځاځیاریو ولسوال ښاغلي کپتان اخلاص لارین کوونکو ته ډاډ ورکړ. وی ویل د دوی غوښتنې به له ولایتي ادارې سره شریکې کړي.
دغه درد او دا مشکل د ټولو ګډ ده او په ګډه به د حل لپاره هڅه کوو. موږ به ټول هغه څه چې تاسو په دې خپل پریکړې کې جوړ کړي هغه به انشاءالله تمام
په داسې حال کې چې ولایتي شورا او د سیمې اوسیدونکو یاده پیښه د هوایي برید له امله بللې خو ولایتي چارواکو د پیښې د تایید ترڅنګ رسنیو ته ویلي و چې معلومه نه ده یاده مرګ ژوبله د هوایي برید او که د سړک غاړې مین په چاودنه کې رامنځته شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د فراه ولایت په بلابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د نا امنیو په تازه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له سیمې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په مستقیم تماس کې دی. فطرت صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه سالی صاحب تاسو اوریدونکو ته. څه شوي مخکې ما د خاک سفید ولسوالۍ د امنی قمندان عبدالجبار چې دی هم تیره شو په دغه جګړې کې خبرې وکړې وتلی دی، خو د ده په خبره چې تېرې شپې په جګړې کې تر اووه دېرشو محلي پولیس او د سیمې کسان وژل شوي دي. د خاک سفید ولسوالۍ د خوست په کلي کې اوس هم هلته د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. په دغه کې وژل شوو کسانو کې د امنیت خبره نه ویشتي سیمه ییز یا محلي پولیس او پات نور ملکی کسان دي چې څلور تنه سینجر او یو میرمن هم پکې شامل ده. همداشان د بلبلو کولسوالی په توت سیمه کې هم سخت جګړه سوی و چې امنیتي پوسټه وړي او څو شېبه مخکې مو د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې. د هرات کندهار لوی لاره چې دا هم د څو شېبو لپاره بنده سوی وه او د فراروز په سیمه کې ولکېري وسوال طالبانو یو چیک پوینټ هم جوړ کړی او هلته موټرونه تلاشي کوي او لاره دې په کنټرول کې ده.
ومردل چې د فرا ولایت په دوو ولسوالیو کې خاکه سفید او بلبلو کې جګړه پیل شوې ده چې په ځینو ساحو کې اوس هم دغه جګړه روانه ده. بلخوا په کابل کې نن په یو چاودنې کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او وروستي معلومات به ورڅخه واورو.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه وړاندې چې په خبرونو کې مو ویل شول، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل استقلال لیسې ته څیرمه په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته څو شېبې وړاندې وویل چې په دغه پیښه کې د درېو میرمنو او یوه پوځي په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د درېو میرمنو او درېو نظامي کسانو په ګډون ټول شل تنه ټپیان دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له دې نه وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلی دی چې په پیخه کې 22 تنه ټپین شوی دی او 6 تنه وژل شوی دی. دا پیخه د استقلال لسې تاثیر مپدا سال کې رامنځته شو چې عملی سره جوخت د ارګ په شاوخوا کې د غزنی د جاغوري او د مالستان ولسوالۍ یو میر اعتراض کوونکو یو شمیر وسیدونکو لوی اعتراض کړو. دوی په دغه خپل سیمو کې د امنیت غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیتي وسرچینی ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله کوونکو غوښتل چې ځان ورسي مظاهره کوونکو ته خلو وړاندې پیژندل شوی دی او دا لمنځه وړل شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ سرچینو هم ویل چې په پیښه کې به یو شمیر پولیس سرتیرو ته مرسته وکړي. ویخو دقیق شمیرې لا نه دی پټه شوې.
ډیره مننه. و مردل چې په کابل کې نن په یو چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرایه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړي ده. شغلی خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال افغان چارواکو سره د سولې پر موضوع هم خبرې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړي، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکاري تر وبولي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګری پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي.
د وای
زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو لري او په هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسام د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوري شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته له تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله خودل چې افغانستان او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي 13 ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان خاغلی خلیلزاد 13 ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډیره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نه شول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو ښه او با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډیر قوي او ډیر قوي مدیر ده او کافي تجربه لري د افغانستان په اړه باندې. د امریکې نه مغوښتنه ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کی او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړي او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماټیک لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کی.
خاغلی صدیقی د قشان له زلمی خلیلزاد وغوښتل چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې د غډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمه شپه په ارک کې له ولسمشر غني سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه وسوه. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد احمد تکل ته په مرکه کې وویل:
زما په اصله باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دي. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اصله باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک لدینه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د شنبې ورځې په ماښام په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلی خلیلزاد سره وکتل. د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخ په وړاندې باندې ګرځو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ په وړاندې لاړ شي چې مالکیت کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې پیسې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیا د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو له مخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یو غونډه کې حاضر شول، او علاقمندي ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاو لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قواوو موجودیت ته دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کوي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدول زماني باندې او بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوهمه مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حل، هر فیصله چې د افغانستان د بحران په ارتباط باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اصله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې دوم مرحله کې ډیر واضح ده چې هغه دی افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یو لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیا او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغسې یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، دریم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده او د افغانستان په سولې کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دوی دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده.
د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چک جمهوریت غوړی د دې هواد نام تو لیکوال میلان کوندیرا ته چې د بخونی چک سلواکیا کمونیست رژیم تابعیت سلب کړی وو بیرته د دې هواد تابعیت ورکړي. نور د احمد تکل پر راپور کې
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نام تو لیکوال میلان کوندیرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د بخونی چک سلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کوندیرا څخه د دې هواد تابعیت سلب کړی وو. بابیش د شنبه په ورځ په پاریس کې د چک له خبري اژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کوندیرا پر اختیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی وو. نه اتیا کلن کوندیرا په 1950 کال کې له خپلې میرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1990 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن وو، د او میرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کوندیرا د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه محل لیکلی و چې چک او سلوواک نو سره جلا شوي. کوندیرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1980 کال کې د ژوند د نزغه ملکیدونکي سپکوالي د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی وو. کوندیرا د چک سلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې وو او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی وو. کوندیرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کوندیرا سره لدې چې په 1990 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځله خپل هیواد ته ستون شو، مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله. ستاسو له پیغامونو
سلام وکړه. سلام د حاضر کې ټول ښه خون کار دې سلام خدای دې وکړي جوړ وړاندې زړه محمد احمدی د کندهار ولایت جړی د منصالې د احسان الغام ټلیفون پر کې زما یې ما اورار موږ باندې وچی چې او موږ دغه وطن کړه در په دار دې چیر ګران کې 70 روپیه یو لیکل دي دا قران دې زموږ حکومت نو خو زموږ سره د حکومت نه او دا پای دې درایې سر کومه کو دې درایې سر کومه کو پای دې دا نه نه ولا کو دې په لامل ټول څه او دا دې چې چې دا په بو در اور دې دې مور دا پارا کوم کې ما نام موږ دې دا موږ دا کا ته ما څه دې موږ وای چې حکومت مرسته وي چې موږ به نه راوې چې کوم څه په لاندې دې وای چې موږ چې کومه دولت سره سره وي چې راځم چې قرارداد دې ایران سره وي چې د بل ملک سره وي د بل ملک سره وي چې ڈاکٹر پیدا موږ بسمت نه غوښنا وای پر تو کو ورکا وګناتو څنګه لا وای دا څه کوم ما ګزارتو وڅرا
سلامونه ما نوم رحمان افضلی ده ایران ده اصفهان څخه خبرې کوم. خپل سلامونه د خدای راګیو ټول کارکون کوته او ریدون کوته وړاندې کوم. زما دغه د افغانستان د دولت نه او د وزیر سره د ګمرکات نه دغه غوښتنه ده چې په ایران کې باندې یوه باربري ده. دغه باربري د افغانانو ته ډېر بد سلوک کوم او کیلو بار په 6000 تومنه باندې وړي او د افغانانو ته ډېر بد سلوک کوم. زما دغه غوښتنه ده د دولت افغانستان او دولتي چارواکو نه چې دغه باربري بالکل په کلک باندې وتړل شي او په دغو باربرۍ کې غیر مجاز شیان ما ولیدل چې افغانستان ته انتقالیږي او په سرحداتو او په ګمرکاتو کې اصلا نه تلاشي کېږي. دا تاسو تلاشي کوئ چې دا باربرۍ